ستړي مسی وخت د ګرمۍ دورس په جسوینن د خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 3 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې ناسا ته خبرونه په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. فائل بالا خبروں کو خبروں میں اڑان دکھی اسرار عالم مومنٹ.
سړي مشورو باندې مهم خبرونه لنډیز. د بیپلو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې د یو هوایی برید وروسته د دوی د عملیې درې کارکوونکي وژل شوي او ډېر شله درک دي. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکوونکو پاکستاني او مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. او د خبر پښتونخوا د بلدیتي حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د بیپلو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې تیره شپه دوی په یو هسپتال تر هوایي برید وروسته د دوی د عملیې درې کارکوونکي وژل شوي او ډېر شله درک شوي دي. یادې ډلې نن ویلي دي چې په یاد هوایي برید کې د دوی د کارکوونکو او مریضانو وژنې دوی ته غټه صدمه او کندوز کې د درملنې کار ته لوی تاوان رسولی. دا اداره زیاتوي هسپتال پر داسې وخت د یو مستقل هوایي برید ښکار شوی چې دا مهال له طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ لرونکو ناټو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ناټو وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. د خبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړو د یو قرارداد د لارې له مرکزي حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکوونکو پاکستاني مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلۍ په غونډه کې دغه قرارداد د کامی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړو. په دې موقع اسمبلۍ ته په خپله وینا کې نوموړي ویل
دا کوم پاکستانیان واپس راځي نو په هغوی باندې پر پیسنجرس اته نه سو روپیه ټیکس لګولې دي. نو په کار په دا چې موږ یې فسیلیټیټ کړو د هغې په ځای موږ په ټیکسونه لګولو کې
سکندر زیاته کړه چې پاکي حکومت له بهره پراتلونکو پاکستاني مزدورانو کې د دوو تنو پر سر د اتنا ته د 900 روپو پورې نوې ټیکس لګول پیل کړي دي، کوم چې د په خبره ډېر ناانصافي ده. لا هم پاکي حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا د بلدیتي حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي. په خبر پښتونخوا کې د روان کال په 1 جولای په ترسره شو بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شو ځینو ناظمانو، مرستیال ناظمانو او کونسلرانو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه دوی ته خپل کار او محکمې نه دي په ګوته شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر هم تېر ورځ مشالو ته ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیاتي حکومت ته په فنډونو ورکولو کې ځنډ راغلی، خو د په خبره دغه مسله به ډېر زر حل شي. د شمالي وزیرستان رزمه کړکاله ده چې په سیمه کې د ناامنیو له وجې بند شوی و شپږ کاله پس بیا پرانستل شو. چارواکو مشرانو ته ویلي دي چې په سخت سکیورټۍ کې په څلیرویشتو ګاډو مشتمله د زده کوونکو قافله پرون ماښام ناوخته رزمک ته رسیدلې ده. د رزمک اوسیدونکي ملک جلیل خان مشالډو ته وویل چې د یاد کړ کالج پر خلاصېدو د سیمې خلک ډېر خوشاله دي او د زده کوونکو یې تود هرکلی کړی.
یقیناً زمرہ د خوشخبری خبر ازو چې دغه د ډېر قربانې سړي کړي وي بګور دا واځي لري اجلوي حالات جشن په خاص بنا سوای وي راته ماکس شمالي وزیرستان شي.
د رزمه کوزیدونکو له حکومت غوښتي چې پر رزمه کې کالج کې د دوی کوټه ورزیاته کړل شي. افغان چارواکي ادعا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تیره شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوک طالبان وژلي او لس یې نیولي دي. د کندوز ښار د ګل په ورځ طالبان ونیو او یوه ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه قومندان تېر ورځ مشالې ته وویل چې د دوشنبې له ورځې را په دوی خوا په کندوز کې د وژل شوو مشکوک طالبانو شمېر 300 ته رسېدلی، خو طالبانو د حکومتي ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4.5 زره بې ځایه شوو کورنیو ته د خوراکي موادو د لیږلو پریکړه شوې ده. د دغه ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه ریاست په پرونۍ غونډه کې چې مشري یې د اجرائیه رئیس او مرستیال محمد محقق کوله د بدخشان او تخار ولایتونو د اسرائیلي حالاتو کمیټو دفترونه موظف شول چې د کندوز ولایت بې ځایه شوو ته نقد او غذایی مرسته په دقیق ډول سره ورسوي. په کندوز ښار کې لته دوشنبه رہی سي شخړو نه امني دا چې لکبلې په سلګونو کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې دي. ایران د بحرین له یوه ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووځي. فارس خبر ایجانس وایي یوه ورځ وروسته تر دې چې بحرین یوه ایرانی ډیپلوماټ ته امر وکړ چې له بحرین ووځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ناخوښه کس اعلان کړ او ورته یې ویل چې په 2 یا 7 ساعتو کې دې له ایرانه خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهرانه خپل سفیر راوویست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې یې پروستیو بمی بریدونو کې لاس درلود. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څلورکلنی بوران په باب د روس او روسي نظریات رد کړ او ویې ویل لکه څنګه چې کرملن فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه ترهګر دی. خو د په خبره داسې نه ده. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل د شام په مسله کې د روس چلند د تباهۍ پر لور تګ دی. نوموړی زیاته کړه چې د روس لخوا په بریدونو کې د داعش او القاعده وسلوالو پر ځای د منځلارې اپوزیشن وسلوال په نخه کیږي. نوموړی وایي دغه ډول هوایي بریدونه چې د منځلارو اپوزیشن پر ضد کیږي او روسیه پکې شامله ده برعکس نتیجې به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار یو لرې کړي. د برتانیا استخباراتي ادارې وایي په شام کې تر اوسه د روس لخوا یوازې 15% هوایي حملې د داعش او نورې ټولې د منځلارې اپوزیشن پر ضد شوي چې پکې ولسي وګړي هم وژل شوي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوي روانه میاش په یوکران کې وشي ښایي د یوکران په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2018 کال پورې وځنډیږي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه
ولی اسرار عالم مومند واورېدل. د خیبر پښتونخوا سملی د قرارداد لاري له بهرنوي هوادونو څخه راستنیدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایئرپورټ ټیکس د ختمولو غوښتنه کړې. د قرارداد وړاندې کوونکي څه دلیل ورکوي؟ د پاکستان سینټ مواصلاتو کمیټي مشر سینیټر داود اڅکزای وایي مرکزی حکومت لا هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه تیرېدونکي لار باندې کار نه دی پیل کړی
او غیر نصوص طریقہ باندې دغه کار شروع کړی دی. پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی دا ایور کې فند هم دغه راهداري په مټ کې نه دی.
افغان امنیتي ځواکونو د قندوز ښار له وسوال طالبانو تر نیولو وروسته هلته تصفیوي عملیات پیل کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان په عملیاتو کې د پرمختګونو دعوه کوي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. خود خبرونه پایل خبر پښتونخوا کو د خبر پښتونخوا اسمبلی د بهرنی هوادو زخه راستنیدونکو مسافر باندې د لګول سوي ایئرپورټ ټیکس د ختمولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په منظور سوي یو متفقہ قرارداد کې سوي ده چې د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شیرپا وړاندې کړ. د صوبای اسمبلی په پرونی غونډه کې لا ضلع ډیره نوې ټاکل سوي غړي صاحبزاده ثنا الله هم سوګند پورته کړ. د غونډې له مشدغه غونډې ته مشال ریډیو خبريال غلام او سمور غلیو او دا ریپورټ را لېږلې دي.
دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته وړاندې کړو او د دغه نوې ټیکس په لړ کې سکندر خان شیرپاو وویل
ډېر خلک چې دي هغه د مزدورۍ لپاره مختلف ممالک ته تللي. دا وروستو یو څو ورځو کې فیډرل ګورنمنټ یو ټیکس لګولې دی چې دا کوم پاکستانیان واپس راځي نو په هغوی باندې پر پیسنجرس 8500 روپۍ ټیکس لګولې دی. اسیم کو ګورې نو په ایئرپورټ باندې هغوی سره رویه مل نامناسب وي او ډېر خلک چې دي هغه دا شکایت کوي چې هغوی سره هغه چانس دغه نه کیږي ښه ورتاو نه کیږي.
تیر ورځ د اسمبلی په غونډه کې د دیر په پی کې درې نویمه حلقه د جماعت اسلامي په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د اسمبلی غړي صاحبزاده ثناء الله د خپلې سوکۍ سوګن هم نوم پورته کړو او په بر دیر کې په دغه حلقه ډیره موده پس جماعت اسلامي ته د ماتي ورکولو په لړ کې صاحبزاده ثناء الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
هغه دی وری پرلن چې کوم جماعت دې او د صوبې بمنس کې حیرو دا کوم جماعت چې هغه د خوشحال پاکستان او د اسلامي پاکستان خبره کوي نه د هغه حلقې عوام د دې عوام خوشحال دي خو د اسلام په سترګو ولید چې دې ټول پاټۍ په دې یوه ایجاد باندې چې ازادي غوښته ازادي ورته میلاو شوه او د پیکې نه فکري خلکو یو ملي جان مناو کړی تاسو ته پته جناب سپیکر
صاحبزاده ثناء الله د عوامي نېشنل ګوند مسلم لیگ نون جمعیت علماي اسلام او د دیر د تحریک انصاف د کارکونانو څخه هم مننه وکړه کوم چې د خپل ګوند د مشرانو د پیښلې مخالف په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي په ځای د هغه ملاتړ کړی وو غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د شمالي وزیرستان رزما کډر کالج فش کال ورسته بیرته پرانستل کیږي چارواکي وايي په دې لړ کې د زده کوونکو یو قافله رزمک تر رسیدلې ده دا کالج په 2009 کال کې د نامنوې لوجې بند کړل سوی وو او لومړی پېښور ته ورسته بیا نو شهر ته منتقل کړل سوی وو د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسوالو طالبانو پرست عملیات لا هم جاری ساتلې دي تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې
چارواکی وای سلور ویش گاډو باندې مشتمل قافله د کډر کالج رزمک زکون کی د سخت امنیتی تدابیر لاندې رزمک ته ورسول شول او هلت امنیتی زواکونو او ځای خلکو ورته هر کله وویلو او ننداره ته ولاړول په دې موقع امنیتی زواکونو د کډر کالج زکون کو په حفاظت سره رزمک ته رسیدو لپاره سخت امنیتی ګامونه اخستی ول پولیټیکل انتظامی چارواکی وای انتظامیا غواړي چې سیمه کې زر تر زره امن او خوشحالي راشي چې رزمک کډر کالج د غلطه بیرته خلاصې دل هیوا د امن نشانی ده دوی وویل فوز هم په دې کې مهم رول لوبولې او هڅه کړي چې د غلطه ټوله تعلیمی ادارې فعال کړي د رزمک اوسیدون کې عاشق نور 13 شپه د ټلیفون د لارې مشال تا وویل دوی ډیر خوشاله دي او د زده کوونکو قافلې لیدو لپاره خلک په ننداره ولاړ دي
ډیر کالج باندې خلک ډیر خوښته ډیر ورته پتاه به د جشن دی او ډیر نیمګنه نه انتظار و دا ورځ ځان انتظار و د کالج روانه کالج سره روانه راځه ډیر می ساغه وخت نه بیا ورته کی جامع شه پامن او له لاغه ورته دی ان شاء الله روانه دي دا د امن نشانی دي چې دا د ورته یو سی بیا په وطن ابو دیرو کی تعلیم وي خپل پچک دی وطن سره لندوري کو په جشن دی او د دې د سوري دي ډیر خلکو ته خوښته
ملک جلیل خان وای رزمک کډر کالج د دوی ترقی او امن نشانی ده او دوی دا غوښتنه هم کړي چې یاد کالج کې مقامی زدکونکو لپاره سیټونه زیات کړل شي چې د سیمې زیات زدکونکو د غلطه زده کړې وکړي
چینن زمړه د خوش خبره خبره د شهر نظام د نړۍ قربانې سړی کړي په ګور جاوا چلی او لوی حالات جشن په خاص بنا سوای وای راځم چې شمالي وزیرستان شي دا غنا میر ډیر مخشنا ولایشتا او میز هاو چې دا سره د میز علاقه کې چې موږ دوه ډر په مخ وروړا شي او راکې ان شاء الله هر چاته ملاوي دي په دامه د میز د حکومت کاری کوي شه دای من مشا جنن سره ولای او گورنر صاحب ولای او بیا دا غمی سره دا وادي هاو کړي چې تاسو میز کټا جوړ تاوی او تاسو خصوصا په چارو بالکل چې پارزند دی پیرا کو دا چې دا حق د میز جوړی شي په دا لګه شي لا کوشش دا وره هر ها خیر ها وسه امن دای بخشه او امن کایم دای بخشه یدا شکر امیر د خاص د گورنر صاحب نه هغه واځي نش ایراغ ور یاد جنرال سر چې کیمر غلایم دغه نه
یاد دی وی چروان کال مې میاش کې د خیبر پختونخوا گورنر کډر کالج رزمک د نوخار نه شمالي وزیرستان رزمک ته بیرته منتقل اولو احکامات جاری کړي ول او کال 2009 هم کې کډر کالج رزمک د خراب حالاتو په وجه د شمالي وزیرستان نه پیښور او بیا نوخار ته په ارزي توګه منتقل شوه وو کډر کالج رزمک کال 1978 کې د شمالي وزیرستان رزمک په سیمه جوړ شوه چې د پاکستان ګډ ګډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
خیبر پښتونخوا کې د بدیاتی ټاکنو څلور میاشتې تیرېدو وروسته هم ټاکل شوی ضلعي او د تحصیل نمایندګان وایي لا تر دې دمه دوی ته خپلواک او اختیار معلوم نه دی. دوی په خبره صوبایي حکومت دوی ته هیڅ ډول ترقیاتي پیسې نه ورکوي، خو حکومت بیا وایي دغه مقامي حکومتونه به ډیر ژر خپل کار پیل کړي. په دې لړ کې د پېښور څخه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې په 13 جولای شوی بلدیاتی انتخاباتو کې ټاکلې شوی د صوبې بیلابیل ضلع ناظمان، نائب ناظمان او کونسلران وایي چې د څلورو میاشتو تیرېدو وروسته هم تر اوسه پورې د دوی لپاره رولز اف بزنس نه دی ورکړل شوی او دوی د خپل واک اختیار او محکمونه هم نه دی خبر او نه ورته د کارون لپاره پنګې ورکړل شوی دی. د لړ کې د 400 ضلع ضلعي ناظم چې هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دی فات خان مشال لیډو ته ویل چې تر اوسه نه دوی ته پنګې ملو شوی دی او نه دوی ته رولز اف بزنس یعنی د خپل اختیاراتو او محکمو تفصیل، نو ځکه دوی لا تر اوسه پورې څه قسمه کار نه دی شروع کړی. ولی هم پدې لړکم چې کله د جماعت اسلامي لخوا د خزانه د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر مظفر سعید په وینا هر څه تیار کړی شوی دی او ډېر ژر به د ضلع حکومتونه خپل کار پیل کړي.
کوم هدف پوری چې د ډیلې خبره ده نو اوسه خبرې څه مشکلات څه بد انتظامي د الیکشن په دوران کې راوچتې شوې ساري په وجه باندې ری الیکشن او مختلف وجوهات راشي لګ ډېر د صوبه یو حکومت انټنشن تاسو صحیح نشته چې ګنې ډیلې دی وشي.
د پامل دا چې پټول خبر پښتونخوا کې د روان کال په 13 جولای دغه بلدیاتی انتخابات شوی او خوشا یو میاشت وړاندې دغه ټول منتخب شوی نمائندګانو د خپل خپل سوکو سوګندونه هم پورته کړی دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
او سمزو کرمی ته په کرمی ایجنسی کې د قومي اسمبلی د 13 حلقې ولس نزدې د 2.5 کال راځي په قومي اسمبلی کې خپل نمائنده نه لري. د کال 2013 کال په ټول ټاکنو کې د ناسم امنیت له وجې حکومت په یاد حلقه کې ټاکنی ځنډولې وي، خو د دې سیمې سیاسي غړي وایي چې په کرم کې اوس حالات د نورو سیمو په مقابل کې ډېر ښه دي او باید دغه انتخابات اوس تر سره شي. په دې اړه د ځلاند یوسف سی رپورټ اورو.
د کرمی جنسی د قومي اسمبلی ته درشمې حلقې څخه پخوانی غړی منیر اورگزی وایي چې د 2014 کال په ټول ټاکنو کې حکومت په یاد حلقه باندې ټاکنه د ناسم امنیت له وجې ځنډولې وه. نوموړی دا هم وایي چې په 2014 کال کې هم د کرمی ایجنسی د امنیت وضع دومره ناسمه نه وه چې ټاکنې پکې نشوې ترسره کېدې او اوس خو یاد حلقه کې مثالی امن قائم دی، خو له دې باوجود هم حکومت په دغه سیمه کې ټاکنه نه کوي.
بالکل میں پیدا امن اس ٹول پاکستان کی چرچا نشتا کرمی کے اس مثالی امن نہ جمہوری حق تھا، انسانی حق تھا، فنڈامنٹل رائٹس یا ٹول خیر پرزی کی شدید الیکشن کمیشن اب خپل رول نہ ادا کی چرا دا مجبور کی چرا بھائی تو سو چک ذمہ داری ہم نہ خدی یعنی اس پر چھو منی دا نہ نہ کوئی میں داری واج میں الیکشن نہیں کی.
ل خیبری جنسی د قامی سملی غړی شاجی ګل افریدی وای چې د قبایلی سیمو اولس هسه هم نا امنه زپل دی او د دې برسیرا د کرمی ایجنسی خلک ل عوامي نماینده او ل بنیادی حق محروم پاتې کول ظلم دی.
زمو خلکو ته چې سمره تکلیفات او سمره ضرورتونه دي زوین چې په دنیا کې بم بل چاته نه وي او یو د یو نمائندګی نه محروم ساتل یو ډیر غټ ظلم او زیاته دی. زوین چې سمره زرم دی چې هغه ته الیکشن وشي او هغه لکه نمائنده راشي نو چې کوم هغه خلک دسه ستونزې سره مخامخ دي فکر چې ټولې مسلې خو نه حل کیږي خو کم از کم هغه سور سو بوته ملو شي خپل مسلو حل کړي لپاره.
منیر اورگزی وایي چې په کرم ایجنسی کې د ټاکنو کولو په اړه ډیرو حکومتي ادارو ته درخواستونه کړي دي خو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي.
دوا کول مسلسل الیکشن کمیشن ته ار دی مشت بل دونیما حکومت مو زه خصونی ورکړي او حکومت ار دی درې مشت بدی میټینګ مو کی بیا فیصله وکړي سره وسلو ټیک نه دی نه الان کې هیڅ خبر نه شته ټول فاټ کې کوم کوم ځای کې کوم باندې سره الیکشن شي وي هغه مقابله کې مو راخو دا سهولا کې سو بس کاسي بس دا خبرې دي سو یال نشو پوي شي.
خو بیا د قامی سملی غړی شاجی ګل افریدی وایي چې په دې اړه وړاندې هم غک پورته کړی دی او د قبایلی اولس د حق لپاره به د قامی سملی پتل بیا هم غک پورته کوي.
او مونږ به حکومت ته په فلور باندې دا خبره کوو. نو خو په هر فورم باندې مونږ دا خبره کړې ده چې مونږ د فاټه دوله سیټونه دي. یو سیټ مونږ د پاره ډېره لویه خبره ده که پرایم منسټر سره وي ملاقات وي، که پرایم منسټر په فورم باندې وي، که په فلور باندې وي، که په هر فورم باندې مونږ دا خبره کوو. او چې څومره زر کېدای شي نو مونږ به په خپلو کوششونو باندې هلته الیکشن وکړی شي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 224 تر مخه د قامی او یا هم د صوبایي اسمبلی سیټ لشپېتو ورځو زیات خالی پاتې کېدل غیر آئینی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د خبر ایجنسی د جمهوریت خلک شکایت کوي چې دلته یو ځل بیا ملیریا ناروغي مخ په خورېدو ده او د مخنیوي لپاره سم تنظیمات نشته. دوی باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته دوايي او مچردانی ورکړل شي او د ماشو زت سپرې دي هم وکړل شي. په دې اړه د مشالې خبريال فرحات چنواری ریپورت راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود خلق وای چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او په لسګونه خلق ترې متاثر شوې دي. په دې حق له د جمرود سیمې او مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وای:
ما په خبره دواز له ملیریا ته راکړه، اوس وفته محکمه ته راشوه بای وکسو او محکمه فلسفره مو دواړه قسمه ملیریا شته وړه هم ده.
او د جمرود سیمې او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلته په هر موسم کې موجوده وي او خلک ترې متاثر کیږي.
دا کومه ملیریا چې دا کنه دغه نه بس هغه بیماری جوړه شو همیشه لپاره هر وخت یار موسم کې چلی وجه دغه دا و چې تنظیم نشته.
او د جمرود یو بل تن اسد الله د ملیریا ناروغي د خوریدو په حق لوي:
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لا تلاړ شي، کلینیک لا تلاړ شي، هسپتال لا تلاړ شي، نو زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغي د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ام اس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوې. نو دوی وویل:
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېر زیات ده، چونکی بجلی نشته او دلته موږ اویرنس دومره نشته چې ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجہ خودیم کم ماشه ده این افیلین ماسکیتو چه بده یایی اور اگه نوزوان بچه ول دی او دې لپاره مونږ کوم ته نیټونه ورکړي دي مچردانه چې وته یي اور دین علاوه مونږ کلا کلا مونږ سپریم کوو او د سره دین علاوه یو ماشين دی هغه د فوق هغه چې یي ماشين هغه په وجه باندې مونږ هغه یو دوه هغه سره مونږ کوو هغه سره دا شی مری وسه.
د خیبر جن سید د جمرود خلق وای چې باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړي شي. فرحات شنواره، مشال ریډیو، خیبر جن سید.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
په کراچی ښار کې د اکتوبر په میاشت کې هم د جون او جولای پر رنگ ګرمي ده او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ګرمۍ لوړه درجه د رواني میاشتې دوران هم د 40 ډیګري سنتیګریډ څخه زیاتېدای شي. په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې سږکال د ګرمۍ له لاسه په لسکونو کسان مړه شوي وو. نور تفصیل اسلام آباد د محمد عمران پر رپورټ کې.
د اکتوبر د میاشتې شروع کې دوه سره سم یو واره بیا په کراچۍ خار کې ګرمي زیاته شوه او د موسمیاتو محکمه وایي چې د خار د ګرمۍ لوړه درجه به د میاشتې د نیمایي پورې سلويخت یا د سلويختونه زیاته وي. د موسمونو د بدلون په اړه معلومات جمع کولو سانګې یا کلایمیټ ډیټا پروسیسنګ سنټر د کراچۍ سانګې مشر نعیم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د جون د میاشتې نورستو د ګرمۍ یو لړۍ په اکتوبر کې هم راځي. د کم دوران چې د ګرمۍ لوړه درجه د سلويخت ډیګري سنتیګریډ نه زیاتې دي شي.
دا چې بینو دا هو ګرمۍ به تقریبا په اکتوبر 20 پورې د شاندې وقفه وقفه سره ټمپریچر بڑا وخت دی او دا ټمپریچر تقریبا 40 پورې تللی شي.
بل خو د کراچۍ اوسیدونکو وایي چې په خار یو واري بیا د ګرمۍ لړۍ خوره شوي او د موسم د اثر نه بچ کېدو لپاره یو شمیر احتیاطي ګامونه پورته کوي. ولې د غریبو مزدور کار خلکو لپاره د خپلو کورونو وتل مجبوری ده؟ د کراچۍ ښار یو اوسیدونکي عرفان الله مشال ریډیو ته ویل چې د زیاتې ګرمۍ له کبله دوی د خپلو کورونو نه بهر نشي راوتلی.
نن هم ډیره سخته ګرمۍ ده، موږ د خپل کور نه شو راوتلی، خو بیا هم مجبوری ده چونکه چې کار ونه کو کار روزګار ته لاړ نشو نو بیا هم نکیږي د کور خرچې چې دی هغه نه پوره کیږي.
یو بلتن دولت خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل
یو سورج خور دی اختر نه مخکې ګرمي وا، خو بیا په منځ کې د موسم لخر شو وس نن لګه ګرمي زیاته ده.
د یادونه ولد چې د تیزی ګرمۍ لکه بلا په کراچۍ کې د روان کال دوران د 1400 نه زیات کسان مړ شوی او تر یو لک پوري وګړي متاثر شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سینټ د مواصلاتو قائمه کمیټې مشر وایي حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیرېدونکي لارې لپاره پیسې نه دي بیلې کړي. له مشالې ډو سر د مرکې پر مهال سینټر داوود اڅکزي وویل حکومت په غیر محسوسه طریقه د پنجاب پر لار کار شروع کړی دی. له نوموړي څخه په سر کې دا وپوښتل چې د چهارشنبه په ورځ د سینټ د قائمه کمیټې غونډه څه وه، د هغې ایجنډا څه وه؟
دا کمیټي خدا اوس چې جوړ سره دا څلرم میټینګ دي چې موږ یې کوو. په دې میټینګ کې موږ د مواصلات د ګرد کال رپورټ غوښتو او خاص کر په هغه کې مې د راداري د پاکستان او چینا د معنا د کوم روټ جوړیږي د دې د درو میاشتو پروګرس موږ یې غوښتو چې په دې کې پری څه کار کړی دی وروسته پر په درو میاشتو کې. دا درو میاشتو په پروګرس کې دې کوم نو چې دوی خپل دروسه پرې چې دا کوم څلور میټینګ مشکل وو په هغه کې به دوی موږ ته وار په وار دا ویلې چې په دې کې موږ ویسټرن روټ سره وزیر اعظم ویلې دي چې پر ویسټرن روټ باندې به موږ اول کار شروع کوو.
یعنی له چین چې کوم لار راځي اقتصادي راهداري غه کوم مغربي لار تر خیبر پښتونخوا تیریږي او بلوچستان گوادر ته ځي، پر هغه به اول کار دوی دا اول شروع کوو. خو هغه شروع سوی نه دی،
پر هغه باندې به اول کار دی شروع کوي. خو دا وزیر اعظم په د ګردو پارټیانو چې اجلاس راغوسی او په هغه کې دا اعلان کړی و او دا موږ په هر میټینګ کې موږ دا مخ ته ورته یو چې پر دې روډ باندې کوم کار کوي. خو دوی به دا نه ویلي چې موږ په دې روډ باندې کار نه کوو، بده کار شو دی په دا ګرد روس باندې وکړ کیږي. خو پرون دغه شی مخترالی چې د دې روټ لپاره به ورته هم په دې ووس د درې میچ کوم کار اندی شروع کړي یا کوم کار کړي دی په دې چې دوی پر دا روټ باندې ورته نه یشه دا او نه خرڅ کړي.
نو دوی تاسو ته یعنی دا خبره چا تاسو ته وکړه په دې کمیټې ته چې موږ یې ورپېږو؟
کمیټې چې د کمیونیکیشن منیسټری سیکټریم دی او د دوی سره چارج ده چیرمین ان ایچ ایغه مرسره دی اشرف سارد نمیزی د دې مرصداګ د بریفینګ راکی او پاره کې د خپل په دا باندې ما دا ورته تکرار کړل چې ما په دا تیر میټینګو کې تاول په دې روډ باندې مشکار کوو او په دې باندې به مش اول ترجیح بزمر دغه مغربي روټي او په دې کوم د پیښې تیر پرتی. نو دا په پرم په میټینګ کې دا خبره دغه چل چې په دې باندې به مشکار کوو مال دا کار به تی کله کوو کله به شروع کوو. خو دا چې کوم کارونه تی شروع کړي دي پاره کې د دې روډ لپاره یو ورته هم نه ده فرتا.
شه نو د پنجاب پاړه څول ځکه اقتصادي لهره راهداري یو لار پنجاب هم دا غتم پیسې نه دي شول څه وکڅنګ؟
نه نه هغه به طریقې کار دا خپل کړی دي چې دوی په دا روټ کې دوی خالي نفاذ کې د مزه سره کوي او په غیر محسوسه طریقې ویني دوی خپل او شاری د دې د ښکارکی چې دی په دا کوم روټ چې دی دا مو دی په پی اس بي پی چې د پاکستان په بجټ کې دی دا پی سي او ټي شي د پنجاب د پاره چې کوم روټ دی او څه لاله دی سره په مکمل کی او دلته په غیر محسوسه طریقه باندې کار کوي باید چې ودا ګرد سره کنیکټ کی هغه روټ مو پی اس.
یعنی تاسو دا اندیشنه دا ده یا شک کوم دا دی چې حکومت د پنجاب لارې ته زیاته توجه کوي او په یو طریقه باندې هغه لار ته زیات اهمیت ورکوي؟
بالکل بالکل د دې ویني ما وو چې په کاغذو کې خو چې دی وزا شي ښکار کوي نه او غیر محسوسه طریقه باندې دا کار شروع کړی دی پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی دا پر هغه روډ باندې دی ورته فند هم دا ده راداري پمات کینه د یشه نو او دا نن پرم په میټینګ کې توازی کې چې دا یو وای د میټینګ منی چې نن په مستقیم خبرې کوي دا به هر میاشه موږ پر دې میټینګ کوو او هر درې میاشتې بعد موږ د دې کار پروګرس هم ګورو چې دا کار چیرې روان دی او په کومه طریقه کې.
داود پاکستان د سینټ د مواصلاتو د قائمه کمیټي مشر سینیټر داود څخزای چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه له مشالېډو سره خبري کولې.
دا مشال ریډیو دا
او سم دولسته می بجه سوی دی اسرار الله مومن د خبرونو لنډی سولاندې کوي.
د بیپلو ډاکټرانو د لوای په کندوز خار کې تیر شپه دوی په هسپتال هوایي برید کې د دوی د عملی درې کارکونکو وجل شي او ډیر شلا درک شوی دی. یادې ډلې نن ویلي دي چې په یاد هوایي برید کې د دوی د کارکونکو مریضانو وجنې دوی ته غټه صدمه او کندوز خار کې د درملنې کار ته لوی نقصان رسولی دی. دا دروایي هسپتال پر داسې وخت د یو مستقل هوایي برید ښکار شو چې دا مهال طالبانو د کندوز خار د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ لرونکو ناټو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد له لارې له مرکزي حکومت ته غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکوونکو پاکستانیو مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کامی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړو. د خبر پختونخوا د بلدیتي حکومت غړو پرون مشالېډو ته ویلي چې د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي. بل خو د خبر پختونخوا د خزانه وزیر هم تیره ورځ مشالېډو ته ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیتي حکومت ته په فنډونو ورکولو کې ځنډ راغلی خو د په خبره دغه مسله به ډېر زر حل شي. د افغانستان د بدخشان ولایت لپاره د وسلوالو طالبان نومول شوی والی له خپلو څلوېښتو ملګرو سره په هوایي برید کې ووژل شوی دی. د حکومت چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي تېر ورځ مشالېډو ته ویل د طالبان نومول شوی والی حریف فصیح الدین نومېده چې په بدخشان کې یې په زیاتو جرمونو کې لاس درلودو. وسلوالو طالبانو پر دې اړه سره دی ویلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څلورکني بحران په باب د روس وروستي نظریات رد کړل او وی ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم مخالفت کوي هغه ترګر دی خو د په خبره داسې نه ده.
دا اسرار د مومنت ست خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادارية په پاکستان کې پتر هغري او د دې د خاتمه لپاره د نړیوالې رولې په ضرورت باندې لیک کړي دي او وايي پاکستان ډېری مدیره سي د تر هغري پر ضد جنگ پیل کړي او کو وخت لشینو په دې جنگ کې لټولو زیات نقصان پاکستان ته رسیدلې دي. په زرګونو خلکو لژوند لاس ورکړو او په اربونو ډالر زیان هم رسیدلې او مشیت یې دومره متاثر شوه چې اثرات یې تر ننه روان دي. ادارية وړاندې لیکي پکا د چین نړیواله رولولۍ د پاکستان د حالاتو ادراک وکړي ځکه چې ترهګري اوس یو عالمی مسله ده او د دې د خاتمې لپاره باید چې په هر کچ کوششونه وکړل شي او دا شن د خبره هم له نظر وستل نه د پکار چې د بهرني امداد او فاندینګ نه بغیر وسلوال خپل وجود تر ډیره وخته قائم نشي ساتلې. ادارې وایي چې په دې بابله د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم دا خبره په ډاګه کړي چې د ترهګري د مکمل خاتمې لپاره باید چې دوی ته فنڈنگ ودرول شي. دریا اخیری کوي پکار دي چې عالمی قوتونه د لړکی د پاکستان مرسته وکړي. بل په لو جنگ ورس پڼ خپل ادریا کې لیکي چې هسي خو انساني قاچاق د هر غریب او رستو پاتې ملک مسله ده. خود تیرې سم مدیر هسي پاکستان هم په دې مسله کې نه ختې دي او اکثر غریب او بیروزګار ځوانان د خپل مجبوری د لاسه او د خپل مستقبل په لټون کې د ایران، ترکی او یونان په لار د یورپ ترکیه یافته ملکونو ته د تلو په تکل کې د جالي ټریول ایجنټانو په سورشی. ادریه مخکلی کی چې داخله کیا خود سرحدی محافظونو د ګولوخ کار شي یا د سمندر بیرحمه چپو کی راگیر شي او کدا سی نوینو ایجنټان یې په لویو صحراګانو کې د خدای په اثر پریک دی چرته چې دوی د لوګي تند د لاسمړ شي او داسې په زرګونو پاکستانیانو تر دې د ما ژوند د لاس ور کړی دی. ادریه اخیری کی لیکي چې دا د چارواکو ذمہواری وی چې داسې ایجنټانو په ضد کاروایی وکړي. دغه لړکی ایف ای ای د پنجاب په مختلفو سنترو او ټریول ایجنسو چاپی وهلی او ځین خلک یې نیولې دي. خو به چې دا چاپی او گرفتاری تر هغه د مجاری وساتل شي تر څو چې د ملک نه دا ناصور نوی ختم شوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا د پاکستان فرایډي ټایمز ویب پاڼې د پاکستان په تعلیم نظام کې د ستونزو په اړه یو مقاله لیکلې ده. مجله لیکي په هیواد کې د تعلیم په برخه کې د ستونزو حل دا دی چې حکومت زیاته خرڅه ورباندې وکړي. بلخوا د برطانیې اکانومیسټ مجلې د کندوز ښار د طالبانو لاسته د لوېدو او بیا د افغان ځواکونو لخوا د بیرته اخیستو په اړه تبصره کړې ده. ملیحه میرزاده د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فرایډی ٹائمز ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې د شخصي سکولونو د زیاتو فیسونو خلاف د ولس تر احتجاج وروسته حکومت د دغو سکولونو د فیسونو په زیاتېدو بندیز لګولې دی. ویب پاڼه لیکي که څه هم په مالي مشکلاتو کې ګیرو د میندو پلرونو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده، خو دا د مسلې حل نه دی. ویب پاڼه لیکي دغه حکومتي اعلان د ملک په تعلیمي نظام کې د موجودو ستونزو د هواري او د هیواد ځوان کول ته معیاري تعلیم ورکولو په وړاندې یوازینی حل نه دی. ویب پاڼه د پاکستان په تعلیمي نظام کې مسلې په ګوته کولو سره وایي چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو په یو تازه رپورټ کې د تعلیمي نظام له پلوه په 114 هیوادونو کې پاکستان په 106 نمبر دی. په دغه هیواد کې تعلیمي نظام کې یو لړ مسلې دي. په دې کې په یو جومات کې د حد نه زیاتو ماشومانو د موجودګۍ ترڅنګ د استادانو غیر موجودګي، د هغوی د سم تربیت کمی، غیر معیاري نصاب او د نظام د سمې څارنې لپاره د میکانیزم نشتوالی شامل دي. په پاکستان کې په تعلیم د خرچې په اړه پاڼه لیکي چې د امریکایي استخباراتي ادارې په خبره په 103 هیوادونو کې پاکستان په 103 نمبر دی او د خپلو گاونډو هیوادونو په نسبت شاته دی. پاڼه لیکي پاکستان لپاره تعلیم یوازې په هغه صورت کې ګټور ثابتې دی شي چې حکومت په تعلیم خرچې ته تیار وي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ یو کال پوره کېدلو نه یو ورځ مخکې د کندوز ښار د وسلوالو لاس ته لوېدل که یوې خواته د یاغیتوب لپاره د کامیابۍ د پروپاګنډې په معنا وه، نو بلخوا دا د اشرف غنی د سنزو سره مخامخ حکومت په وړاندې یو بده پیښه وه. که څه هم درې ورځو پس افغان امنیتي ځواکونه د امریکا هوایي بریدونو په مرسته ښار واپس له طالبانو په خستو کې کامیاب شو، خو د پیښې په اړه به اوس یو شمېر پوښتنې مخې ته راځي چې د 300,000 آبادۍ ښار څرنګه وسلوالو ونیولو. مجله لیکي د اپریل د میاشت راهیسې کندوز په نیم ډول محاصره شوی و. د ژمي د موسم د تګ نه څو اونۍ مخکې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور ته په خپلې ویشل شوې ډلې د کنټرول ښودلو ضرورت و. مجله لیکي داسې ښکاري چې حکومت د کندوز سمه دفاع کولو کې پاتې راغلو چې د ډېرې مودې نه وسلوال ارد کې راټول شوي وو. مجله دا د استخباراتو او پوست ترمنځ د همکارۍ ناکامي بولي. مجله زیاتوي په کندوز کې د طالبانو بریا به د امریکایي پوست سلاکارانو هغه خبره سمه ثابته کړي چې وایي باید په افغانستان کې د په زیات شمېر کې امریکایان موجود وي. که څه هم افغان ځواکونو ته تربیت ورکوونکي امریکایان وایي چې د مخکې په نسبت ډېر ښه شوي دي، خو د هغو په خبره افغان ځواکونه اوس هم لاجستیکي او د هوایي څارنې مرستو ته ضرورت لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس هم یو روس او شام په اړه یو رپورټ. روس په شام کې اور بیا هوایی حمله کړي او د اسلامي دولت یا داعش ځینې نور اهداف یې په نښه کړي دي. په روسیې کې په شام کې د ماسکو د پوځي شتون پراختیا اندېښنې پارولې دي. ماسکو ټینګار کوي چې په شام کې وروستي اقدامات له نړیوالو قوانینو سره سم دي. سالم احمد سادی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په حواله دا چوسیات راکوي.
روسیا وی په سوریا کې د دریم ورځ لپاره هوایی حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش 12 اهداف یې په نښه کړي دي. دا په اصل کې د چې په سوریا کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبری اژانس ته وویل چې د هیواد هوایی ځواکونه یې پرون په سوریه کې 14 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر اهدافو یې 6 حملې کړي دي. د ویلي چې په دغه حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نښه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قمندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نښه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ ویشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قمندې یو مرکز ویجاړ کړی دی. خود سوریه د بشری حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریه شخړه څاري د غرض په سوریه کې لابیلابیلو سرچینو سره اړیکې لري ویلي چې په ویشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې حضور نه درلود. بلخوا د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو او یایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حمله په یوازې سر تروریزم نسی ختمولی.
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط
د ټوریزم پوړاندې مبارزه یوازې د حواله لارې ممکن نه ده مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې په دې د خبرېدو سبب سوي دي تر هغه چې د سوریې له پاو سره هوایي حمله هم جغی سوي نیوي دا حمله به ګټي دي د سوریې پاوس په سوریه کې وزنې ځواک دی چې د ټوریزم پوړاندې مبارزه کوي وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ مسکو په ور ور ادعا کړې چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د ټوریزم ماتول دي په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ته په ټینګار سره وویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د ټوریزم پر وړاندې مبارزه ده ګومان کیږي روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنگرونو پر ځای د اسد مخالف جنگیالي په نښه کوي داسې اندېښنې هم سچې روسیه هڅه کوي د سوریه ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې سي ترکی او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ائتلاف کې نور متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریه د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بندې کړي د دې پر ځای دې د داعش ډلې او په القاعده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي کندوز ولایت ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي او تیره شپه یې هم پوځي عملیات کړي دي دغه وزارت وایي د دغو عملیاتو په نتیجه کې یوازې تیره شپه څه د باندې دېرش وسلوال وژل سوي او لس تنه نیول سوي دي د کندوز امنی قومندان مې ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې د وژل سوو وسلوالو شمیر تر 300 زیات دی رپورت یو ځل بیا له سالم اتصالي اورو
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي په کندز ولایت کې تاسفوی عملیات پیل سوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه شهر ته دننه نسوي دي دغه په سلګونو تازه دمه پوځیان به په کندز شهر کې په دولت ضد وسلولو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي د کورونی چارو وزیر نورالحق علومی هم د دغو عملیاتو د بررسۍ لپاره کندز ته رسیدلی دی د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه هم پوځي عملیات شروان و چې لاستراوړنې هم لري
پښتونستان په لشتہ ډیر شمیر زیات د ملي اردو قطعات هم ورسېدل تازه نفس او پرمشته په عملیاتونو کې د کندز د خار تصفیه لپاره درنه شول نو موږ ټول کوشش دا دی چې د کندز خلکو ته د کندز د شهر خلکو ته موږ مرسته ورسو او دا شهر تصفیه کړو
صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې د تیر شپې په بوزي عملیاتو کې شاوخوا ډیر شتنه وسلوال وژل سوي او لس تنه ژوندې نیول سوي دي وسلوالو طالبانو کندز شهر تیره دوشنبه ونیوه خو افغان دولت د پنځشنبه پر ورځ ویل چې کندز شهر یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولی دی د ازادي راډیو خبریال وایي په کندز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ سوی ګڼي کورنۍ ورڅخه وتلي د برېښنا جریان پرې سوی دوکانونه تړلي دي او په شهر کې پاتې خلک په بیره کې دي بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤول په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاوو او وسایلو پر کموالی اندېښنه وشوده جن نیکولاس میتری ازادي راډیو ته وویل دوی د ناامنیو او جګړو له کبله زیات روغتونونو ته اړین روغتیایي وسایل صحي پرسونل او تجهیزات نسي انتقالولی دروختي مرستو هغه اساسي بستې چې د ټپيانو لپاره په کاریږي او پرختونونو کې موجودیت ډیر اړین دی څنګه چې اوس روختونونو ته لاسرسي نه لرو اوس دا ډیره مشکل ده چې دغه وسایل روختونونو ته ولېږدو لکه د سخر رسیدلې راپورونه وایي چې د شهر په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیایي په همدې حال کې د کندز امنیه قومندان ویلي چې په کندز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویلي په تیرو څلورو ورځو کې په دې ولایت کې د دولت سباندې 300 مخالف وسلوال وژل سوي دي خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي د کندز د روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې دوی ته سباندې 300 ټپيان او 50 وژل سوي کسان ورورل سوي دي تروسه ملکیانو د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوشت مرګ جوبلی ارقام دقیق سی نه دی
دا مشال ریډیو دا
د کندوز پاړه باندې زموږ همکار احمد شیبر د دفاعي چارو کارپو جنرال امر خیل سره خبرې کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې دای هلته حالات یا نقص څنګه ورته ګوري
څرنګه چې لیده کېږي نواقص لري نواقص ډېر عمده نواقص دي ځکه چې دا جګړه په ښار کې او په کوڅو کې روانه ده دغه حالت چې ګر څه مازر له نږدې نه مې نه دی لیدلی خو لکه خبرونه چې اورم دوی یوه اشتباه ډېره غټه کړې دا ده چې دوی باید له چارچاپېر احاطې نه کار اخیستی وی کندوز ښار یې د څلورو خواوو نه احاطه کړی وی او بیا آهسته آهسته دوی خپلو حملاتو ته دوام ورکړی بدون د توپچي بمبار د هوایي نه ځکه په ښار کې خو واضح خبره ده چې په کوڅه کې جګړه او په کلي کې جګړه هغه تلفات زیات
البته جنرال صاحب تیر ورځ مو کوم راپورونه درلودل امنیتی ځواکونه ویلي اوسې شارې تقریبا په یو ډول محاصره کړی دی په یو ډول نو یو ډول باندې دقیق نه پوهیږو چې په څه شکل باندې او په هوایي بمباری کې هم دا اولین خبر دی چې په روغتون کې ځینې کسان لګیدلی دي لیکن تر دې مخکې د تیر ورځو په بمباریو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي خبره شوي او آیا ممکنه ده چې د یو شار په منځ کې هوایي بمبار دومره دقیق وي چې ملکیان پکې ونه وزل سي
نو هوایي بمبار تاسو ده چې هم دقیق وي هم دقیق نه وي که چیرته داسې وي چې نقطه یې اهداف دوی ته معلوم وي او هغه هم د مثلا څلور لارې کې وي هدف هلته بیا کېدای شي چې دا دقیق وي اما که چېرته په کورونو کې وي بیا هغه ډېر مشکل لري هغه بیا صرف د توپچي په د هوایي دغه ماشیندارو په واسطه باندې امکان شته ولګي بم اچول بیا هلته ډېر مضر دي ضرر ډېر زیات رسوي ځکه چې انتشار د بم ډېر زیات ده او ضربه یې هم دومره زیاته ده چې کورونه کولی شي چې ونړېږي خو د ټولو محاصرې مې په دې خاطر ویلي چې دوی حمله له یوه جنانه یعنې له میدان هوایي نه شروع کړې وه همداسې تر بالا حصاره پورې چې دا تقریبا کاملا جنوب ته راځي ولې شمال و شرق و غرب چې موږ ګورو هغه طالبانو نیولی ده طالبان السنګر نیولی ده دوی د شار له خوا نه هم باید دا تقرب کړی وای
جنرال صاحب محترم تاسو وویل چې کندوز باید یو ډول محاصره شوی وای او له مختلفو لارې افغان امنیتي ځواکونه مخته تللي وای فکر نه کوي چې په هغه صورت کې به د کندوز د نیولو لپاره ډیر وخت اړتیا وه او کچیرته دغه جنگ تمدید شي وښسي د شار په منځ کې په جګړې کې راګیر خلک به لډیرو سخت مشکلات سره نور هم مخامخ شي
بالکل د تا خبره د خیسه خبره د وسم د جګړې وګړي وسم لوی خو د لوی جنانه شروع کیږي دغه خلک خو د خو پیاده خلک دي معنا ورکی منډه خېزي له یو موزینه بلې ته له بلې موزینه بلې ته د خو داس شکل نه خو د ما مطلب دا څه ده چې له هرې خوا دوی را داخل شوی وای د مقاومت کمیده
جنرال همر خیلو چې له احمد شیبر سره خبرې کولې پاکستان په ملګرو ملتونو کې د هند په ضد ځینې دستاویزات جمع کړي چې په کې لیکل شوي دغه هیواد د پاکستان د ځینو سومو په ناکراري او درګرو پیښو کې لاس لري که څه هم هند تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په ضد دا ډول دستاویزات جمع کړي دي خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان په لیکلې رسمي بڼه دا ډول اقدام کوي دا چې پاکستان ولې په داسې کار لاس پورې کړی او د دې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز وي احمد شازمي رپورټ لري
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې به خبري غونډه ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیحه لودي د دې سازمان جنرال سیکریټری بان کی مون ته په پاکستان کې د ترګری په پیښو کې د هند د لاس لرلو ثبوتونه وسپارل د نوموړي په وینا دوی درې دستاویزات شریک کړي چې د پاکستان په بلوچستان فاټا او کراچي کې د هند د لاسوهنې پاړه دي دا چې پاکستان ولی دا اقدام وکړي او په دې لړ کې ملګری ملتونه څه ډول رول وبولای سي په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خوانی سیکریټری شمشاد احمد وای چی په نړیواله ټولنه کې د هند لخوا د پاکستان بدنامه کېدل دا هیواد د ډول ګام اخیستو ته اړ کړ
یو یون ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کوئی ریلیونٹ رول رہا نہیں.
د ملګر ملتونو رول ډیر مربوط نه دی پاتې شوی, خو پاکستان یو داسې هیواد دی چې په پر لپسې توګه له تورونو سره مخامخ دی او خپل تورونه د هند مخې ته نسی شوډلای, ځکه چې هند زموږ سره خبرې کول نه غواړي. خو زما په فکر موږ هم باید له هند څخه د مذاکراتو خیرات ونه غواړو, ځکه چې امن د دواړو هیوادونو ضرورت دی. نو باید نړۍ په اصلي موضوع باندې خبره کړل سي. نو دا د پاکستان لخوا لومړی ګام دی. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې هند ته د امن لپاره د څلور نکاتي پلان وړاندیز کړی وو, چې په جواب کې د هند بهرنیو چارو وزیر ششمیتا سواراج ویلي وو چې دوی څلور نکاتو ته اړتیا نه لري, بلکې پاکستان دې له ترهګرۍ لاس واخلي او بیا د خبرو تور سره کښېني. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي گوتم سیدارت وای د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو خرابولو ذمہ وار دی.
I don't know to what extent is the civilian leadership in Pakistan responsible because
zarna pohesham ch Pakistan ki ulasi hukumat turkama hada masuliyat lari zaka che mush tol khabar yu che halta fauj hara taglara par makhli no pada se hal ki da hind hukumat la wazir azam nawaz sharif sara pa tamas nul ki mushkilat lari la kal che pa hind ki da modi pa mashari nawi hukumat ra gali de no da Pakistan pa fauji establishment ki yow dawl na karari ra mes saweda che da di hukumat ahdaf pa chawi aw dui ba pur kashmir da ری او نور چارو څومره جاریانه درې خپلوي. نو په داسې حال کې هر څه د پاکستاني فوج لخوا کنټرول شي او د پاکستان ولسی حکومت دې ته نه پرېښودل کېږي چې له هند سره معاملات وکړي.
کسام هند او پاکستان د یو بل گاونډي هیوادونه دي, خو د شنونکو په باور د دواړو ترمنځ پاړیو کې ترنګلتیا دوی د اټمي وسلې جوړولو ته اړستل. دا چې دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکې په څه توګه شکولای شي, شمشاد احمد یوازینی حل با مقصد خبري اترې غني.
څنګه
چې امریکا په 2003 کال کې هند او پاکستان د خبرو میز ته آماده کړل, کېدای سي چې بیا یې سره کښېنوي, خو هغه وخت هم یوازې خبرې اترې وسوي او هیڅ نتیجه نه راووته او 2-3 کال وروسته له پوکڼۍ هوا ووته. مذاکرات یا خبرې اترې همیشه د یو مقصد لپاره کیږي او دا د ستونزو د حل یو ذریعہ ده. کچېری هند ستونزې هوارول غواړي نو مذاکرات یې حل دي, خو مذاکرات باید له مقصد ډک وي چې دا ډول هند او پاکستان خپل ستونزې حل کړای شي. د پاکستان او هند ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې یو پر بل په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه پورې کیږي, خو دا ځل دواړو هیوادونو په داسې حال کې په ملګرو ملتونو کې یو پر بل د ترهګرۍ تورونه ولګول چې د څه مودې راهیسې د دوی ترمنځ پر لانجمنې سرحدي کرښې لاین آف کنټرول باندې هم د یو بل لخوا د ډزو کولو راپورونه ورکړل شوي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې د فاټا په اړه یو مقاله خبره شوې ده چې وکیل کلسوی په قبلي سیمو کې د اف سی آر په نامه قانون د بنیادی بشري حقوقو په ضد او په ټول نړۍ کې د تور قانون په نامه بدل کیږي. په کومه مقاله کې راغلي چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو غونډې حیثیت ورکړي او د سیمې د اف سی آر ختم کړي. د دې مقالې غټه کې هم چې اعظم وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکو په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکوال ارشد محمود لیکي په دې کې ډیر لر شاکسته چې اف سی آر د بنیادی بشري حقوقو خلاف قانون دی او په نړۍ کې د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا ورته تور قانون ویل کیږي. په پاکستان کې لډیر وخت د مدني ټولنو لخوا دا نظر روان دی چې فاټا ته د پاکستان د نور سیمو غونډې حیثیت ورکول لپاره ضروری ده چې اف سی آر ختم کړل شي او د آئین په 2024 او 2024 د فیکې دی په بدلون کول سره په دې سم کې اصلاحات راوستل شي. که څه هم په 2018 کال کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري لخوا په اف سی آر کې د اصلاحات شورا وسول, خو بیا هم هیڅ ډول لوی بدلون نه رامنځته نه شول.
لیکوال پر مخ لیکي کله چې په پاکستان کې ثبوت د اختیارات ورکول لپاره د اطلسم آئینی ترمیم د جوړېدو او منځورېدو پروسه روانه و، نو هغه وخت فاټا ته د هیواد د نور سیمو په شان د حیثیت ورکولو موقع ضایع کړل شو. په اطلسم ترمیم کې د فاټا په اړه هیڅ هم ونه لیکل شول، چې معنا یې دا سوه چې د آئین د 248مې دفعې په موجودګۍ کې د فاټا خلک اوس هم د پوره شهریت حق نه لري. بلخوا په لومړۍ دفعې کې د بدلون ضرورت دی چې دا ډول فاټا ته د بشپړ وفاقي اکایي حیثیت ورکړل سي، چې لمخې یې یا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځي یا د بیل صوبې حیثیت ورکړل سي. لیکوال په پای کې لیکي پر یو لړ ژمنو سربیره د پاکستان حکومتونه نه دي توانېدلي چې له آئین سره سم د فاټا خلکو ته بنیادي حقوق ورکړي.
زبیده مصطفی بیا په ډان ورسپانه کې په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان کې د ټونې لخوا د ماشومانو د ډاډګرنه نه کېږي، چې له کبله په زرګونو ماشومان په لارو کوڅو کې ژوند کوي، حقونه یې تر پښو لاندې کېږي. د لیکوال په وینا دا ماشومان د پاکستان هیله ده. شاهین بنیرې بیا د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
زبیده مصطفی لیکي چې اوس د کراچۍ په لارو کوڅو کې لوبې کوونکو ماشومانو په ناروې کې د فوټبال په ټورنمنټ کې یوه تمغه وګټله، او په دې کې ځینې ماشومانو ته د بهر په تعلیمي ادارو کې د زده کړو موقعه هم ورکړل شوه. اوس دا ماشومان لګیا دي خپل ژوند یو ځل بیا جوړوي. زبیده مصطفی لیکلي دي د لارو کوڅو د ماشومانو دا بریالیتوب ځکه مهم دی چې زموږ په ټولنه کې ماشومانو ته پوره پام نه کیږي، ورته د زده کړو، روغتیا او لوبو اسانتیاوې نه وي، او له خپلو کورنیو لخوا ورسره هم مرسته نه کیږي، ځکه دوی لارو کوڅو ته راوځي او د ځان مشغولولو لپاره لوبې کوي. په مقاله کې راغلي دي چې کوم هیواد دا ماشومان مسترد کړي وو، دغه هیواد لپاره دوی انعامونه وګټل. دا ماشومان د آزاد فاونډیشن په نوم یو خیریه ادارې د لارو کوڅو نه راټول کړل او د هغوی تربیت یې وکړو. دغه شان د ادارې د مینې او ډاډ له کبله دا ماشومان یو ځل بیا د خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د خیریه ادارې یو چارواکي لیکوالي ته ویلي چې د دې ماشومانو کور د کراچۍ لارې کوڅې وي، خو اوس د دوی په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی. په دوی کې یو ماشوم مصطفی ویلي وړاندې به هغه د پلار سره د کراچۍ په سمندر کې میان نیول، او د هغه ژوند داسې تورو لکه د شپې تیاره سمندر. خو نن هغه د خیریه ادارې په مرسته په شیکاګو او اوسلو کې د فوټبال په سیالو کې برخه واخیسته، او په کیمبریج پوهنتون کې د انګلیسي ژبې زده کړې وکړې. زبیده مصطفی لیکي د پاکستان لپاره اوس هم هیله شته، او دا دغه هیواد په لارو کوڅو کې موندل کېدی شي.
تاسو شاهین بنیرې ته غوږ شوست. د قلم کورنۍ تر سوري لاندې په شوکدر کې د لوی اختر په مناسبت یو مشاعره وسوه، چې پکې د پېښور، شوکدر او مومندو شاعرانو خپل کرامونه وړاندې کړل. هر څوک دا مشاعره د اختر د خوشحالۍ په مناسبت جوړه شوې وه، خو بیا هم پکې شاعرانو د پښتنو ناورین د شعر په شبه کې بیان کړی. د مشالې روح خبریا چارنواز سرکسی په مشاعره کې وو او بیا دا رپورټ را لېږل دی.
د قلم کورنۍ دوه وشو قدر د سوري د لاندې د لوی اختر نه پس د ملګری سره د ستلیمشو لپاره مشاعره وشوه، چې په کې د شوقدر محمد جنسی او د پیښور نه هم میلمانه شاعران راغلي وو. په ځای د دې چې هر شاعر د اختر د خوشحالو په مناسبت شعرونه ویلي وي، زیاتره شاعرانو پکې په پښتنو د تیریدونکو بد وخت یو تصویر په شعرونو کې وړاندې کړ. لکه ماز الله خان ساده څو شعرونه داسې وویل:
د سیل د پاره کرازی مراد قتل بشي، او ظلمانه جنازی مراد قتل بشي، ولی پور کې ځان سیزی مراد قتل بشي، ته زما ډولی خو زه درته سینګار نیما، ګرانه زه هغه پخوانی پېښور خار نیما، زخمی زخمی هم د دردونو په قلار نیما، ګرانه زه هغه پخوانی پېښور خار نیما.
سپینګیر شاعر شهریار دا وویل چې که څوک هم ښه ته ښه او بد ته بد نه وای، نو دغه غږ شاعر اوچت کړی.
ما چې د شاعر مطالق خبره وکړه چې را برملا اظهار کوي او قوم خبرای په شعر په جب باندې د دوست نه د دشمن نه، او د منبر خبره چې ما څنګه وکړه چې را په منبر باندې چې کوم دی د دین عالمان رهبران پټ سترګې لري، په غړې د سترګو باندې چې کوم دی اس نه وای.
لپی خبره راغلی نور محمد شیدا د دې غونډې مشر میلمو، هغه وویل
څنګه پخوا کلتور وو چې اومغه سی وی، لکه د نن دور کلتور چې کوم دی د کلتور نه ډیر بهر روان دی، او وحشت او دهشت خدای د لاسه خو ملک برباد شو زمونږ. خدای دې وکړي چې د امن هوا ولګي او امن راشي.
او د قلم کورنۍ صدر حیات اقبال حیات د ځوان شاعر انقلابی کلم وستایلو.
دا د اختر د خوشحالو په مناسبت باندې مشاعره وه. دا حقیقت ته چې پکې غمجن سندرې وویل شوې، خو د پښتنو د خاورې دا قسمت دی او الله تعالی دې وکړي چې پښتانه د دینه په کامیابۍ سره د دې حالاتو نه راتیر شي او د ګډ تیریږي په قانونو باندې داسې ورځې راځي.
دا غونډه د شوقدر په پهلوان قلعه کې وشوه چې تر د ناوخته پورې روانه وه او پکې د راتلونکو غونډې د وختونو ترتیب هم جوړ کړی شو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه. سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی مې بجې په ژوندې بڼه. او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.